عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه ځانګړې خبرونه له آزادی رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لاست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو او تکراری هر سه شنبه له غرمې وروسته له یوې نیمې تر دوو بجو خپریږي، او تاسو کولی شئ دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 40 15 30 او 0998 225 55. او د فساد د مواردو په اړه خپل ستونزې، پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړي. ارګانهای عدلی و قضایی، معارف، لوی سرنوالی، پولیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. این اداره در کنفرانس نشر سروی ملی فساد و تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد گفته است مبارزه با فساد تنها کار حکومت نه، بلکه تمام ارگانهای زیربط باید در زمینه همکاری کنند. بر اساس یافته های دیدبان شفافیت افغانستان، مردم نیز از موجودیت فساد گسترده در محاکم، پلیس، سرانوالی، شاروالی و پارلمان کشور شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این سیگار یا دفتر صرف مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گسترده کوتاه آمده است. سخنگویان وزارت‌های معارف، معدن و پترولیم و همچنان سر محکمه افغانستان گزارش اخیر دیدبان شفافیت افغانستان را رد می‌کنند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز در این مورد واکنش نشان داده و این گزارش را رد کرده‌اند. در این حال درنوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړې شوی، او د شفافیت د سربنسر د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیون افغانۍ د اختلاس تور ولګید، او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګې د وکیلانو ترمن د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کامهوال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس، او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي، او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو د ولسی جرګې د رهبری هیئت له غړو سره هم زموږ په خبرونه کې ګډون وکړي. دوی له ډلې مو ښاغلی همایون همایون لومړی مرستیال، ښاغلی امیر خان یار دوهم مرستیال، ښاغلی میرداد خان نجربی منشی او نائب منشی خغل عرفان الله عرفان ته سره اړیکه ونیولې، خو دوی له ځینې ستونزو یادونه وکړه او په خبرونه کې ونشو کولی چې له موږ سره ګډون وکړي. په پیل کې راځو خغل ادیب ته. باید وایم چې خغل ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. خغل ادیب، ما وویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو رانه کړلی وو، موږ هره اونۍ په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تېره اونۍ مو د کابل ښاروالۍ په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسی جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړئ چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب، ډېر زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټوټو اورېدونکو ته سلامونه او درنښت. په پایل کې د ازادي رادیو مشرتابه ولتا سو د دې مهمې برنامه په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اوریدو په برخه کې یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډیر زیات مهمه ده کاش کې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا چارو سازمان د 2000 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر اوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بل برخه کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي، څه ډول فساد سره خلک مخ دي، او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته؟ مثلا کله که موږ د نامنی خبره کوو، د کومو لاملونو سره نامنی اړیکه لري، د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو، د فساد سره نیغ اړیکه لري. ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولې که موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د پسمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شای په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضحه وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بده؟ آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر پامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصول خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د بسر نه دی ولاړ او ته خدمات عرضه کوي، کله که بے کیفیت عرضه کوي، په دې معنی چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډې یا رشوت په کال کې ورکول کیږي؟ بل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي؟ مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغلته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي؟ هغوی مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بل مهمه خبر تجربې د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي؟ اولی مفسد دي، دوم د خلکو تجربې کله چې دوی یا د دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړې ده، د هغوی تجربې څه وایي چې کوم اداراتو کې دوی نه ډیرې بډې غوښتل شوې دي؟ دا هغه کلیدي پوښتنې دي چې زموږ په سروې کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص د اداراتو خبره کوو، له دوه اړخونو نه اداراتو ته کتل شوې دي، یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربې. کله چې موږ د دې سروې یا د دې رپورټ هغه ډاټا تحلیلوله، په ډاټا کې ورتهوالی د اندونو او د تجربو په منځ کې کاملا یو ډول ده. هغه ادارې چې خلکو مفسدې ګڼلې دي، یعنې د اندونو او د دوی د نظریاتو پر اساس باندې، او هغه چې چرته تجربه شوي دي، دواړه یو ډول ډېر مفسدې ادارې او کمې مفسدې ادارې دا په دې برخه کې راغلې دي. دویمه موضوع چې باید خلک پرې پوه شي، هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې سطح په اړه باندې خبره کوو. مثلا که سروې ته راسو، سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمنځ چې کومې اړیکې دي، په دغه سطح باندې ده. یعنی په هغه لوړه سطحه باندې نه ده. کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده، دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې، ولې که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي، یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي، هغه ته د پلان جوړونې، د پلان د تطبیق، د قوانینو د تطبیق، د قوانینو د خپلواکي، د ادارې د خپلواکي، د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې، د سیستمونو ارزه برخه وچړل سي، او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي، نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیزه څېړنه وسي مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده، چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده، هغه د سروې نه د باندې ده. خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو. کله که مونږ راځو اداراتو ته، مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو، تاسو یې مشخص نمونه واخیستل. په افغانستان کې ډیری نهادونه دي، معتبر نهادونه، چې هغوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي. او زموږ اداره ده، مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده، یا مثلا انټیګریټی اکشن ده، یا سیګار ده، یا میک ده، یا دغسې ډیری نور، مثلا د یوناما ریپورټ ده، ډیر مهم د میډیا رسنیو راپورونه دي، او د خلکو شکایات دي که دا ټول موږ سره راوڅېړو، دا سره راټول کړو. لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کیږي؟ که چېرته مونږ په رښتینې توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو او د خپل هوډ کې ژمن یو او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو، ولې نه دې لیدل کیږي؟ مثلا یو اداري راپور به دا برد کو چې دا خراب ده، خو دلته متعدد ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته. دلته د خلکو شکایت چیرته ځي؟ ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي؟ ولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کیږي؟ دا یو ډیر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیده لیدل کیږي. لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایاتو د راټولولو، د شکایاتو د اورېدلو، د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم ښه سیستم نشته او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي. مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي او داسې ډیری خلک، یعنی ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کیږي چیرته لاړ شي؟ ان دا یو جدي سوال ده، چیرته باید لاړ شي؟ آیا موږ داسې کومه مرجع لرو؟ دویم که ځینې مرجع شته څومره خپلواکې دي، څومره هغلته روڼتیا شته، څومره شفافیت شته، پروسې څومره خپلواکې دي او پروسې څومره تطبیقیږي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کیږي. مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو، د ملت د کور په اړه باندې غږیږو، یعنی جدي کله د یو افغان په صفت باندې زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک او یا په اصطلاح په رښتونې معنا استازولي ولرو، د ملت کور ولرو، نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي، نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کیږي، نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي، بلکې همدغه خلک د رښتونې استازو په حیث باندې د حکومت له هرې برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي. ولې بدبختانه زموږ په هیواد کې برعکس ده؟ موږ زه د سروې د زموږ د رپورټ نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم. دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي. اصلا موږ که کله د ملت د کور خبره کوو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لاره راځي، دا ډېره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زموږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکي دي، څومره خپلواک دي، او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملي کړی دی؟ موږ او تاسو ټول جنجالونه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیرو انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې، چې همدغه زما مسلک د زه د یو دې برخې کوچنی شاګرد په حیث باندې، یعنی هغلته دومره خلا ده که زه هلته مسؤول اوسېږم تور سپین سپین تورولی سم، هیڅوک یې نه شراب څه پیدا کولی. بل موږ کله که په داسې لویو دستګاهو کمیسیونونو کې د خپلواکي خبره کوو، نو خپلواکي باید تعریف سي، دا ډیره واضح باید تعریف سي. راځي موږ په هیواد کې ډیری خپلواک کمیسیونونه لرو، کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي؟ هیڅ یو نه. دویم موضوع دا ده که موږ رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو، ولی لرونتیا و شفافیت او ولی د ادارات خپلواکي داري راځي. تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته وایي چې موږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواک سي، هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي، باور وکړي دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي، ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ تاسو ستونزې لرئ. ملت خو لاڅه کوي
کومه موضوعي کې د مورد می گزارش هست. در برنامه های گذشته هم میره داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته و پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی و بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدن که امی اداراتی که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی هست که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه، اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
تلرسه من زمون سروی تقریبا پیوسل و چلوخت و لسوالوی که متر سرکل طولو پر طولو ولیتونو که لکه مخ که اشاره وکل مونگ سروی معلوماتی سروی ده او پدې کې مشخص دی وی ادارې په اړه باندې خبرې نه کوي چې وی اداره مشخص دی غوې د فساد او د فساد د ډولونو د افراد او د اشخاصو او هغه تل ځینې هغه کیسونه پکې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو، یوازې یو معلوماتي سروې د ترسو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کی. نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره له نږدې کار کوو ترڅو هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتمې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتي برخه باندې کار کوو، داسې په ډېری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو، ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که موږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونې وظایف څه شی دي، او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو، دلته ډېری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمنګ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډیره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوری ادارې کمی نمرې وړې وي. یعنې په دې معنی چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډیره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمون مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضری برخه و چېړو، د دوی د داخلي تجلمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یو هفته ما دقیق معنی ویر ده، زه باید وګورم، بخنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر حاضرین له رخصتی نه، هغه ته معاش قطه کیږي، حتی د رسنیو نه اعلانیږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې، هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې، حتی په خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي، او دلته حاضري صفر وي. او بیا د حاضري دپاره وروسته ورته یو څوک امضا کوي، تر دې حده پورې حتی زموږ حاضري نه مدیریت کیږي، یا مدیریت تر دې سره پورې ضعیف ده، او هغلته راپورونه نه نشریږي. مثلا موږ کله که د حاضري خبره کوو، ولې هره ورځ حاضري نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډي اف فایل نشروي. کله که دغه حاضري پسې ټریک کوي ستونزه ګوري. مثلا هلته وخت ولې فینګر پرنټ مثلا نشته، کېدای شي د نوي ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بله مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه موږ لرو. راځئ وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپله باندې په خپله کومه نواوري یې کړې ده چې یو قانون لیکلی وي، قانون پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي.
د دې جواب خغلی کومول تر راوګرځو بیت په تاسو ته هم راشو. خغلی کومول خبرونه ته خرغ لاست، لکه څنګه چې ما د خبرونه په پیل کې ویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیست د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډیر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه باندې که څه هم ولسی جرګې غبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړی ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول استی د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه باندې ستاسو غبرګون څه دی؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو، سلامونه تاسو ته هم. راپور پر اداره مختلف برنامه لري غواړي چې پر بخش کې خپل سروې وکيو، یا هغه سروې د نگانه صحیح وي او غلط وي او دوی نشر کړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراض شوي دي او په دارالانشأ په نورو مسایلو باندې په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وخت چې سیستم موجود وي سیستم غلطي نه کوي. دغه چې موږ ټول قلمي کارونه دي او قلمي کارونه خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کیږي، او کله سیستم نو سیستم تولیږي او سیستم کې څوک فساد به نشي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان او پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسایل نه لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه مختلفې ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصده د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دی چې فساد پکې کېږي، یا د خلکو کار باطله کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. هلته موږ خو داسې شی نه لرو چې وکیل فساد کې هلته وي، یا مستند او شی ثبوت خو باید وي. ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغلته بیا دا قانون دا وظایف او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقف په حساب باندې، ځکه دا یو اداره د ملت په سر باندې ده، د یو ولایت ځکه هغوی رایه ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ماته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چاته ورکړي په یو کار باندې، په یو موضوع باندې، یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې د وزیر ځای قانون او دغه مسایل دي، نو په دې کې فساد نشته دی. سړی ووایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرئ په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلئ چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم دش. خو تازه پیښې که تاسو د څو وخت مخکې کته وګورئ، د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي، د ولسی جرګې رئیس په نږدې 5.5 میلیونه افغانیو په اختلاس باندې تورن شو. دا موضوع ومنل شو، دا موضوع حتی په دې باندې هم راوګرځېده چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یوه موضوع. بله موضوع، ښاغلي جهاني د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړله، د وزیرانو په استهزاء باندې دا خپل یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استهزاء کیږي، هغلته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه دوی کولای شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور را ترلاسه کړي، دوی به پاتې کړي پیسې دونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین هلته ونه شو کولای، نو دا کار به پاتې وي. نو من وزیران چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي معرفي کیږي چې دوی دو باور راي واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي، دوی حتی موږ ته په خپل وکیلانو باندې دا موضوع ویل دي چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کیږي. دا واضح خبره ده، دا په کراتو باندې خپل وکیلانو دغه ادا کړی دي. نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو کې؟
یو د څه ده چې اوس فساد دوامدار هلته یو موجود وي، چې مثال هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو دا ده چې یو ډله راځي کمپنۍ ته د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکولو کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کېږي په دغه ټیم کې، صحیح ده، چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي. نو ماته دلته اوس موږ شل پیسه ده دغه شک کې په نه راځو، ځکه چې هغه مستند نه لرو. ایا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي تنه او وزیر ورته راځي او کمپنۍ کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې چې دا خبره کړه نه ورکړي به اوس ته وکړه چې مثال مانه غوښتل شوی وي اما هغه سره ول نه ویل کېدي، صحیح ده. دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوی دي هغه د دې کور لپاره او تیږه او خریداري شوی بل تیر شوی دی، نو رئیس مجلس په دې کې څه پاسه ده؟ رئیس مجلس سره خبره مله په ځان په دې موږ چې د ما د کور لپاره راغلي دا پیسې کده پټ ورنه کړی به ورکوم. نو په دې وجه چې د خپل کوم معاملې نه کړ چې وته چې د پیسې ترانسو دلته فساد موجود دی، هغه د ادارات لاندې خریداري شوی ده او هغه مثال آیت تاکل شوی ده او دا تیږي ول شوی ده د کور ته د پیسې تیر شوی دي، چې هغه مخکې هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤل او دا تللی دی. دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ ویل چې رئیس خپل دلته پیسې اخلي او دلته روز مره دا کار فساد باندې
یعنی وکیلان هم دا کار نه کوي.
تر اوسه ماته چې نه هک سره څه وچو پلان کې کوي دلدل مې نه وي او چا سره پسته کړی د څه په کې ماته اوسه دلدل چې وچو پلان کې د پلان کې نه پیسې وسه په دا کار واغستې. نو ما نه پر برادي وته به چې ما ګمرک مقرره کړه هغه مثال دوی پټه معاملې کور کې کړی، نو دا نه شو چې ټول شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرره کړی مثال هغه ته پیسې را لګي هغه ته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی، ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسوي ټول ته. نو دا تر اوسه پورې مستند داسې معنی لري چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسي جرګه کې خپل د فساد انتقادونه چې دي د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا
قانون کاچو کې فساد شو،
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوی وو، اتلسګونه موارد ته چې هغه کې رشوت او اختلاس او د اسناد او سرقت او په هغه کې د دند څخه ناوړه ګټه اخیستنه او په هغه کې د اسناد او جعل او په هغه کې د حقیقت پټول او ډیر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شامل کی. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، لدند څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د زموکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی، دا خو مستند دی. یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی؟ ما ورته نشته
د مستند به ته خبره کوم. هر کله چې زموکې نو ولې کوم وکیل صاحب هغه نو زیاتره چې راغوت کده مال عزت نه شروع کړي پوری کمیشن ته موږ هغه خپل یو اسناد را مخکړه چې دا اسناد حکومت دغه در سره دي پرمان وسري بل مسایل وسري کنه نو کارو قانوني لارې ته کړی دا صحیح ده. زموکه الته نیولې ده هغه چې اسناد وګوره هلته اسناد لري موجود لري. اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شو، زه مایران پاتې شو والدي په شاشید کې وادثه وشوه زما هلکان ته دي او زما سره یو سکټر و د هغوی خپل و تو تاخیر کوم پیژندم خلک د دې معاون شورا و ما پسې دفتر ته راوست بیا راته ویل چې دا خلکو د ځمکه هلته نیول شوې ده په دې شاشید کې او د جومات په جوړ شوی دی دا بیدار ځي نیولې وه. ما هلکان ولګه چې تاسو لاسه پوښتنه کوي دقیقې چې دا که اک دی که نه که اک یو زه به بیدار ځي تم کله چې دوی ورځي دوی سره ډزې کوي درز ورځ دا ښار ټول په ډزو اخلي. خوشبختانه چې دغه څوک پکې نه خوږېږي یو کارمند عادي دوی هغه قصدي ودي خلک ما پسې راغله پولیس اوځي والا دوی راډیو ازادي خبر داسې نشر کړو چې کامهوال خلک دلته راغله او غصب کوو هلته کامهوال بلډینګ جوړو څه چا نه مې کوو ته خو طرف ته بیا وخی ورته چې ما د کوم شخص نه کوو دغه د دولت ته بې کوو. تر اوسه پورې په یوټیوب کې دغه موضوع چلیږي دا کلپ چلیږي اول دلته پاساد شو کلته پاساد شو لاړې شو ګورې چې کامهوال کله غصب کړی نو بیرته د ما په نوم باندې تپل شوی دی او د دې لپاره چې زده غریب بیچاره سړی خاطر نه پرول کې چې لازم وګوري چې دا حق دا او دا اوس پرم دا د سړی حق دی معلوم ده کواله شری در با کوم فصل نه متاسفه چې بیا تاسو بخشو علاوه د شت نشر کوي طرف نه پاره تدخل
دا تاسو حق دی یعنی تاسو چې کله وګورئ او تاسو په دې باندې ډاډه یاست دا مخکې لکه څنګه چې مول شي یو د فصل مورد د حقیقت پټول تاسو باید دغه موضوع ک د چا کوم وکیلانو نوم واخیسته په دغه وکیلانو باندې باید تاسو په عمومي توګه باندې عدلی او قضایی ته تاسو دا موضوع راځي کولای شو او دغه موضوع چې تاسو مخ ویل دی اساسي ډول
په توګه نماز دې په دې خپ کلب باندې ان سنت په لکاو د پر باندې دلی دا په کې راکړی چې کومول غاصب هما دوسه چدی کې په کوم د کسرنوالي کې خدا دې مطلب چې نشر به د رادیو نه په دې شکل کېږي په دې شکل کېږي چې هغه واکه قضاوت نه کوي چې تاسو څنګه باید دا نشر شي ایا طرف سره خو باید وخم د مسل تاسو خپل په ګوره کې د شته ده شاشه د موضوع په کې نه وشته ده نو دا غل چې تاسو کوم مول اوس کو خلک به دا فکر کړي یو لکرو د پرې چې دلته خامخدا فکر لري چې کومول غاصب وکیل غاصب
بل موجود لکه څنګه چې ادیب صاحب مرته اشاره وکړه تاسو د وکیلانو غیر حاضری تاسو فکر وکړئ چې په داسې ورځ هم راځي موږ چې د راپورونه لرو په عمومي توګه باندې زبې تاسو تاریخ هم هو وایم چې د وکیلانو د نشټون او د اجندا د نشوالي لامل اصلا جلسه نه دایری دا یو موضوع بل موضوع دا چې حتی یو وکیل په ټول مجلس کې یو وکیل ناستوي یعنی د خپل یو فساد دی تاسو په رسمي ورځو باندې حتی په رخصتیانو باندې د رخصتیانو یوازې د دې لپاره ورکول کیږي چې وکیلان لاړ شي خپل موکلینو سره وویني د دوی ستونزې حل کړي تاسو به راپورونه لیدلی چې سفارتونه بهرني هیوادونه د دوی لیست راباسي چې په دغه رخصتي کې لاس پنځه لاس شل یا سل وکیل هم د اوس په دغه هیواد کې په چکر بوختي یعنی د خپل فساد نه دی څه دی
قانون چې چته نقصي د قانون خلاف کړ کې فساد شو قانون اساسي دلته موږ دغه وکیلانو اجري موضوع نه ده دا د موږ داخلي تاسو عمل د وژنې چې دا وکیل صاحب حاضر یو ما تاسو ویل کله نه ته قانون نه لري نقشه چې موږ چې قانون دا اجازه ورکړي
کتر ظلم عمل نشتیږي دا مشکل نه لري
اوس ما ته قانون نه نقشه ځکه چې قانون دا ناک نه لري ورکړ چې کوک بس تا کال بل نه شي وکیل دې قانون اساسي او مثال دوه قوانين دا دلته دا چې موږ د وکیل صاحبانو باز چې نه راتګي یو ته دا د سوي چې په غوړه کې دې شي مریض دې ځای دې یو تعداد د سويچ یو موضوع خپل موکل سره اوس دمنګ زیاتر د وکیلانو دی
ټول ولسی چې خو مریض کیږي
نه نه ټول نه ده دا ته تقسیم وو دا خو تاسو سالو نه پوره دی خو تاسو سالو خامخا به 1500 سره خوشي ان حساب ځکه نه پوره کیږي موږ د وکیلانو دوه درې وسم لرو چې تر اوسه پوره سر تر سر یو کال کې عمل ته خپل منطقه کې کار کوي خپل موکلینو سره وي اوس دا پوره دوه خاده سي دلته ده خو البته کوم کار چې موکلینو خلکو ته کوي اندلته قانون اخلاص دی
بکې
دا څنګه چې موږ دا یو قانون نقصي ګرځول ته واکه دا فساد شو
ډیر زه ته مننه اخو ادیب شما مسورانه کومه سه بشنیدین موضوعاتی کې گفتن یک قسم متفاوت و در تناقض با بحثایی که شما داشتین و به صورت عموم انتقادهایی که یا هم شکایتایی که از طرف مردم در این سروی وجود داره شما هم به موضوع نبود و یا هم غیر حاضری وکلا اشاره کردین اما آقای کمال گفتن که هیچ نوع نقض قانونی و یا هم فساد گفته نمیشه خب یک طرز عمل است و او طرز عمل نقض شده مشکل نداره یعنی فکر میکنین که واقعا هم همه طور است و هیچ نوع فساد در ولسی جرگه و حتی ضرورت بر ای باشه که مستند اینا باید داشته باشن و شکایت ها کلش غیر مستند است و شاید هم حقیقت نداشته باشن
در زیاد من ندلت اصلا موضوعات لک منگه چی گور رو لدینم لک دیر پراخ دی و دبانده دی چی باید دیر پراخ ورده وقتل سی لومړی کله کوم غږ د فساد خبرې کوو مثلا په څه ډول ادارې کې دا ډېر مهمه ده زه څو ورځې مخکې تدارکات ملي تدارکات کمیشن کې هم نو د پارلمان دوه قراردادونه راغلل چې هغه دواړه یو کال په خوا قرارداد امضا شوی ده ولې پروسه اوس تدارکات ته راغله و کله چې د علت پښتنه مو وکړه علت دا و چې ګویا دوی په قانون نه دی پوهې سوي
مقننه قوه په قانون نه دی
او یعنی ما د پاره ډیر جالب ده دلیل چې کلال تویل کېدل اول د دې ادارې نه چې قانون را جوړي په قانون سم نه سي تعریفولای یو ستونزې ده هم کدی ته وګورو دغه سي ډیرې قوانين مثلا د فساد پاړه باندې د مالی د بخوانی وزیر حضرت عمر زخلوال موضوعات منګو تاسو ولیدل چې خبرې وکړي دغه سي نور وزیران تاسو یاد کړل ولې تر اوسه پورې مثلا د وکیلانو درې نه ثبت کیږي که ثبت کیږي مثلا تعقیب شوی نه دی او ولی پارلمان د یو نامشروع عاید یو لار ووسیږي مثلا زه ډیری وخت کیږي زه کار کوم خو کافی معاش اخلم ولی زه هغومره پیسې نه لرم مثلا که څوک تجارت لري حساب ورکولی شي دویمه موضوع مالیه تر ټولو زیاته مهمه ابل زمونږ وکیل صاحبان مثلا مونږ په ښار کې وینو پنځه شپږ موټر پیکار راکټ عادي د ټولو جواز پر اختیار لري بیا په ښار کې مثلا د وزارت داخلي هغه امنیتي قوانین دي هغوی وایي چې د غټو وسلو ګرځول منع دي عمومي که دلته وزارت یا امنیتي نهادونو اجازه ورکړي هغوی قانون نقص کړی دی او که زمونږ یو استازی په زور باندې ګرځوي خو هغه خپله د قانون نقص ده دویمه خبر کله مونږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو زه د قوانین مې نه دي لوستي نه پوهیږم ولې مونږ په هیواد کې زمونږ اساسي قانون چې د قوانینو مور ده د هر موضوع دپاره مشخص نه ده یعنی ولی هغه عمومي کلیاتو باندې خبرې کوي بیا موږ د هر ادارې دپاره خپل فرعي قوانین لرو هغه ټول قوانین زموږ د ټولو قوانینو په سر کې به لیکل شوي چې دا د اساسي قانون د دغې مادې پر اساس باندې په دې معنی چې هغلته اساسي قانون خپل سیوره لري او هغه زموږ دپاره
بخښنه غواړم چې ستاسو خبره قطع کوم یو اورېدونکی د ټلیفون په کرښه دی بله خبرونه ته خره خلاص مهرباني وکړئ
مننه کوم تاسو ته
بخنه غواړم که ځای ملک بدل کړی چې ستاسو غږ صحیح نه لرو مهرباني وکړئ اوس صحیح شو خغلی لکه پرونه تخره خلاص مهرباني
وکړئ صاحب په ګراو کې چې شتون لري له ما په نظر نو دا من ګرځي چې په درې ستونزې مشکلات نور هم څرګندوي ورې کوم فکر وکړو په درې ستونزو کې چې په صاحب شتون لري هلته د فساد لپاره ډېر ښه پروګرامونه مخته چول شوي دي موږ فکر وکړو کله چې په اداره کې فساد شتون ولري په خط تاکي چې اداره د ډېرو ستونزو د ډېرو ناخوالو د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي نو زه وایم چې چېرته موږ فساد په اړه درځو او په هر اداره کې موږ فساد له منځه شو نو دا به ډېره ښه خبره وي چې چېرته موږ ګورو په خلکو د دې کې فارې کمیږي نو چې په اداره باندې خلک باور اطمینان نشي درلودلی نو زه وایم چې چېرته موږ فساد له منځه شو فساد په دې پټ کې کېږي دا به ډېره ښه خبره وي ولې کوم بنا موږ په هغه ځای کې وکړو ځکه چې خلکو ته وایو په هغه ځای کې چې فساد کوي چې په یو هیواد کې څنګه لري په هر ځای کې چې نو دا دې په نتیجه ته راځي وا د ستونزو د ډېر مخوالو د ډېر مشکلاتو سره مخ کیږي بیا هم په خیر کې وایم چې خو ته لا دې وکړې چې په فساد نه ولا چې په افغانستان کې او د خیر په چا کې ورته کې خو دې دا په ستنه مې چې آیا موږ په فساد
بخنه غواړم خغلی زیرک تاسو غږ بیا هم قط وصل شو تاسو پوښتنه مو ونه شو کولای واخلو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په کرخه دی بل خبرونه ته خره غلاس مهرباني وکړئ
سلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني وکړئ
وخدا دا زیر تاسو ملمنو ته سلام وایم باد له سلام د مال ملمنو نه دا غوښتنه ده چې بس وروره دې تاسو لګیره خکار نه خلک ټول افغانستان کې پلاستیکونه سوځي بس وروره چې تاسو له ښو کارونه بس وروره خلک همداسې کامیاب کړي پلاستیک سوځي چپلاکه سوځي بس وروره هم برق ورته جوړ کړه هم ګاز ورته راوست خپل بلډنګونه جوړوي خپل بلډنګونه جوړوي نورم په ماخه
کور مو ودان ډېره زیاته مننه ادیب صاحب مهربانی وکړئ ستاسو خبرې چې خلاص شوې ښاغلي کمال ته به راشو. کیدای شي دوی هم دغه وکیلانو څخه چې تاسو نوم واخیسته او درنې وسلې ګرځوي او موټرې ګرځوي دا هم مستند موارد ته اړتیا ولري، دوی به ځواب ورکړي. تاسو مهرباني وکړئ.
بل کله چې موږ د قوانینو په اړه باندې خبرې کوو، خبره ما وکړه چې موږ فرعي قوانین لرو او فرعي قوانین همیش د اساسي قانون په رڼا کې او دغه د سیوري لاندې رامنځته کیږي. د درین د ثبت موضوع، د درین د چړلو موضوع او دا ټول موضوعات مثلا یو عمومي چړنې ته ضرورت لري او نیاز لري. بل مهمه خبره ځینې اداري پروسیجرونو کې او مثلا په سیاسي برخو کې زموږ د ملت د استازو مداخله، مثلا مخکې جناب کمال چې اشاره وکړه چې د مقرریانو په برخه کې مثلا په داسې نورو برخو کې اشاره وسولې، پارلمان یا د ملت استازي د نظارت پر خدماتو د نظارت مسؤلین دي، مسؤلیت لري. آیا موږ په تېرې دورې کې څو راپورونه لرو چې له مختلفو برخو باندې د نظارت راپور وي او خلکو ته ویل شوي او په هغه برخه باندې په رښتینې توګه اقدام شوی؟ مثلا ملت داسې څه شریک شوي دي که نه، بغیر له ځینو کوچنیو غونډو نه چې هغه هم څېړنیزې نه دي، هغه یوازې نظریاتو تر حده دي چې هغه ویل شوي دي. بله موضوع، موږ د ملت د استازو رول چې ارزو هغه باید څومره رغنده وي، څومره باید جوړ وي او څومره باید د رغنیز وي. مثلا راځئ د ملي بودیجې په اړه باندې خبرې وکړو. تیر کال د بودیجې په برخه باندې موږ رپورټ لاره، نو هغلته تقریبا 90 میلیون ډالر فرمایشي پروژې وې. څنګه ثبت کیږي؟ معلومداره پروژه د فلانکي ځای نه معلوم ده. موږ په همدې باندې قوي اعتراض لر، حتی دا هم د فساد سره مبارزې عالي شورا کې په دې باندې خبرې وکړلې. همدغه پروژې دي چې فساد ته زمینه برابروي، ځکه ځای نه ده معلوم، ولایت حتی نه ده معلوم، نو دا پروژه هوایي پروژه ده، همدغه د فساد ځای ده. بله موضوع، مثلا د یو مشهور رادیو او د مشهور رسنۍ د راپور پر اساس باندې چې موضوع مخکې اورېده، د کریډیټ کارت 10% مالیه ولې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي؟ یو رادیو نامه راپور اورېده په سار کې دفتر په لور روانم چې مخابراتي کمپنۍ د فساد ډول اړیکې لري، چې دا موضوع په اجنډا کې نه نیول کیږي، ولې په دې بحث نه کیږي؟ دا د ټول ملت په افغانستان کې راځي فکر وکړو چې 80% خلک موبایل لري، فکر کوم هو د 80% د خلکو حق ضایع کیږي. د ملت استازي چې دې پوښتنه نه کوي، څه وکړي؟ چیرته چې ولې جای نه ده معلوم، ولې په دې اړه باندې کره معلومات نه د ملت کور ورکوي، نه حکومت ورکوي، نه د مخابرات وزارت ورکوي، نه اترا اداره ورکوي، او شرکتونه او کمپنۍ هغوی خو هسې نه ورکوي. ولې؟ دویمه موضوع، که چیرته موږ راسو کوچنیو ستونزو ته او کوچنیو ستونزو باندې خبره وکړو، پارلمان د یوې قوې په حیث باندې رول کاملا د اپوزیسیون ده، هلته سیاسي اړیکې پکې پالل کیږي. موږ یو د دې تحلیل په برخه کې موږ یو رول لرو، یو نوم لرو، هغه ته موږ وایو کنیکټینګ ډاټس، نقطې سره وصلو، هغه نه معلومات راوځي. دا ډېر مهمه اصل ده. موږ چې کله د ځینو وکیلانو خبرې تحلیلو، بیا د ځینو همسایه ملکونو سیاسي نفوذ یا د هغوی سیاسي مداخلې په هیواد کې دا مطالعه کوو، کاملا یو شی دی. د ماده ملت په کور کې د تبعیض خبرې کیږي، ولې؟ یعنی موږ باید دومره رښتونې توګه دومره باید موږ ماشومان اوسو؟ د ملت په کور کې د افغان نوم به احترامي کیږي، د افغان نوم څوک نه مني. یو وکیل چې هغه د ملت د هیواد د افغان نوم نه مني، هغه ځي البته وبوم چې پخوانی وکیل، هغه په افغاني تذکره باندې ځان ریاست جمهوری ته کاندید، عیب ده، شرم ده. دویمه موضوع، بیا هم رازم زمونږ هغه انتخاباتي برخه ته، هر څوک ځان کاندیدولای شي، یعنی په دې معنی چې که یو څوک بې سواد د کامل بې سواد هغه باید ماته قانون را جوړ کړي زه باید عملي کړم، ځکه هلته خو د علمي تشه ده. هغه بیا څه کوي؟ شخصي پوهنتونونه مثلا یا د کابل پوهنتون نه، د کابل پوهنتون یو ډېره مهمه قضیه ده، کله چې استاد رحمت الله تنها هملته و یو وکیل صاحب هغه ته اختار وکړي ځکه هغه ناکامیږي او بیا هغه پرچه ترې اخلي او له امتحان نه باسي تر دې حده پورې.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ادیب. ښاغلی کمال، ولسي جرګه کې که څه هم مقننه قوه ده خو په قوانینو څوک نه پوهیږي. په ولسي جرګه د اپوزیسیون ډول ځان ته اختیار کړی دی او د اپوزیسیون په توګه باندې کار مخ ته وړي. د ځینو وکیلانو موضعګانې یا هم دریځ د ځینو نورو هیوادونو څخه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته دریځ لري، و دغه راز ډیری وکیلان یا هم په عمومي توګه باندې وکیلان دې ته حاضر نه دي چې خپل شتمنۍ ثبت کړي، او ځینې قوانین دوی په خپل ګرو کې نیولي ول په دې چې دوی په هغه کې د فساد اړیکې لري او له هغې څخه ګټې ترلاسه کوي.
داسې نه شو ویلی چې بسال ټول پارلمان ته ایدي، مخکې ته ما یاده وکړه چې تقریبا د مختلفو ځایونو مختلف اشخاص دي، مختلف فکرونه دي، مختلف قومونه دي، پارلمان ته راځي او دا په هر ځای وکیل کېږي، مسؤلیت پیدا کوي. په دې کې یو مثال خبرو زیاده نه اجرایوي صلاحیتونه سره دي، بعض کول په قوانینو دي. زه چې ګورم د پی ایچ ډي نه هغه وکیل چې یو دوره تېره کړې ده هغه ډېر په قوانینو باندې هلته بحث کوي، ډېر څېړل کوي، موږ ولیدل عملا چې هغوی پکې تجربه لري. بیا دا ده چې موږ مشاورین وسل لرو چې کومې ونه پوهېږي هغوی په هغوی پوه کوو، وکیل صاحبان پکې داسې تعداد کم به وي چې هغه بې تعلیمه وي، داسې ټول بې تعلیمه را خوشي وته. د قانون اساسي اوس لاره ورکړې ده، موږ یې نه شو بندولی. یو سړی به راځي مثال خپل اظهار نظر به کوي، مسونت لري خو یو غول به خوري ځان به نه مني، نو دا به نشي کېده چې دا نورو به سره دا بد وکړي. نو دلته دا ده چې موږ چېرته ملي منافع همدا ده چې خپل وظایف قانون جوړول دي، نظارت دي، همیش دپاره کوم ځای کې چې مشکل پیدا شوی دی راغوښتو دي مربوطه ادارات. نور دا نه ده چې موږ د سر هلته ورته کېنودل دي تحقیق شروع کړو، نور مسایل دي ارګانونو نشته دی.
خبره باندې پولیسي جرګې تر اوسه پورې نه ده توانېدلې داسې یو ځانګړی قانون جوړ کړي، یا دوی هم هغه وظیفه یا دنده چې ورکول شوې ده تر اوسه پورې داسې ځانګړی لاسته راوړنه
نه ده. تر اوسه پورې چې د پارلمان د دولت را جات شوی دا ټول قوانین لري، دا کوم ځای نه رالو د پارلمان نه پاس شوی. دا داسې نه ده چې مثال ټول د مخ هلته قطار ایښو دا به ټول دواره پاس کړي، مختلف قوانین چې ضرورت شوي راغلي دي او دلته بحث پس شوی ده، بېرته هغه قانون باندې تصویب شوی ده، تل یاد شوي دي. ما ته چې هغه وظایف چې زه ګورم هغه قانون دیګانه چې ورکول شوي دي، قانون اساسي هغه دوی اجرا کړی دی. نور که داسې صلاحیتونه داسې نه وي بیا به هغه هم کولی. وزیران مربوطه ادارات دا خو اول د رئیس جمهور دی چې باید په تعیناتو کې دا فکر وکړي چې کوم اشخاص باید مناسب دي، او پارلمان ته خو چې راځي په پاره وسیله دوی ځان کامیابوي، ځکه کمپاین دی. هغه یې ډوډۍ ورته کړي خو هغه یو دوه روپۍ یو چاته پټي ورکړي دي، نامداری لري خو اول باید دغه شخص دا کار ونه کړي، ځکه چې فساد دغه ځای نه بیا شروع رواني. نو موږ کوشش همیش دا کړی دی چې هغه څوک فساد ته داخل دغه د فساد څنګه بچ کړو، باید نور دا کار ونه شي، تمرداری باید دا بنځ نه شي، ځکه دا د ملت د هیلو ځای دی او دا یو مهمه ارګان دی. د دې لپاره چې دا پاک وي نور ادارات خپله پاک کېدای شي. تاسو باندې چې دلته زموږ زیاتره ستونزه دغه ده چې ټول حکومت نظام کې یو ستونزه شته دی. داخل په شورا کې دغونه فساد چې بیرون په یو اداره کې ګورم دلته دونه نشته دی، ځکه داسې کارونه دغه خلکو نه وي چې موږ وایو چې دلته اوس پیسې ترې اخیستل کېږي. دا شی دی وکیل به چاته پیسې ورکړي، هلته وکیل چې چانه اخلي هغه کوم معاملات چې لري هغه بیرون دي که کاروبار دی او کار څه دی، او د کوم اداراتو کې چې فساد کوي مخکې دی او هغه سره به کوم مرداری لري، داسې مشخصا ټول ادارات باندې نه ده چې یو وکیل داسې وایي چې د فساد معامله خلاص کړي، نه شي کولی. دلته اول دا چې
د ډېری وکیلانو ته حتی د کمیشن کارانو تمام ورځ دغه کار کوي، په ولسي جرګه کې نه حاضرېږي، ناروغي به نه بلته دی، به تمام ورځ روانې د عریضې به اخیستي، د وکیلینو د هغوی څخه به پیسې اخیستي.
موږ دغه موضوع د حکومت سره بحث کړی چې موږ وکولی شو دغه عرایض او مسایل دا باید حل کړو ترڅو پر وکیل لاړ نه شي یو ادارې ته. زمونږ په میلیونونو روپۍ پارلمان ته ډونرانو کومک وکړو، تر اوسه پورې ما پارلمان همېشه مو سره بحث دی. موږ په بودیجه دوه نه لرو چې موږ دا ظرفیت رامنځته کړو. موږ دا کوشش کړی دی چې تر څو پر وکیل ګوره زیاتره په امتیازات کې موږ د دوی یو امتیازات مخکې کړي دي. همېش پار کال کې لانجه وتلې ده که بشر دوست دی که نور راویستلې قانون اساسي څه وکړي راځئ چې اول دا تطبیق کړو. اوس چې قانون تطبیق کړم دغه ما پر مهم دی زه قانون جوړوم. هلته دا ده چې د وزیر معاش او یو وکیل معاش ځمکه مسلمان فرق لري. دا هغوی کوم خدمات چې هغوی چې لري مثال موټر ورته مثال مفت دي وکیل نشته دی. وکیل زما قانوني حق ورته ورکول چې دا په فساد لاس ونه وړي زیاتره وکیل ستونزو سره به مخامخ نه وي ځکه دسترخوان باید د دې لپاره وي چې موکلین وسړی شي او موکلین سره باید ناسته ولري. دغه یو ستونزه زموږ عمده شته دی چې دې باندې همېش موږ کار کړی دی چې وکولو چې دغه لړۍ ختمه کړو تر څو پورې یو وکیل لړ نه شي حضرت مجبور دی ځکه موکلین د اول لازه زیاتره چې ورته په تلیفون به خلاص کړم بیا وایي نه چې تخپل لړ نه شي نه کېږي چې زه لاړم زما څه شي وکړم زما تلیفون زما کاغذ ته احترام لري باید ویلی مجبوریت که خواته چا کاش کوکه ده خاطر اده یو بانه بانه والاره وته جوړ کړی وي. موږ همیش پر دا کوشش کړی چې په داخل کې کوشش وشي چې د وکیل ایسات وسات له شو د اداره او د مقننه کوئی ایسات وسات شي او دا مجلسونه د یادېږي په کله کله دوه مجلس موږ لرو چې دا شي په سنا کې موږ خلک دې کاغه موږ مسولیت لري هغه یو مجلس دی د شورا ملي په نوم باندې چې هغه ته وکیل وای خلک نو دا ستونزې به چې زیاتېږي نو مشخص وګوره تاسو وګوره لکه کوم امنیتي دغه زیات لري وکیل صاحبان چې په کیسه سره ګرځي هغه محدود خلک دي
خو تاسو د مستندوالي خبرې وکړه چې ته موږ ته داسې مستند موږ
خو هغه قانون ډېرې مستند قانون نه ده معنی کړی ما څه قانون کې دا نه دی ویلي چې دغه سړی د دوی
وکیل باید ولري کور وزارت وایي چې هیڅ یو درنو هیڅ یو کس د دې حق نه لري چې
غیر مسؤل اشخاص باید دا شی ته نوکي وکیل لپاره د دوی لپاره چې خطر وي وته او هغه پیږي چې ما ته په دې تک باندې د لار نشم تیرېدلی زه ما سره چې مسله کوي نه وي ما ته مشکله شته دی هغه مجبور چې د خپل حفاظت پر دازمنګ رهبران دا ټول دا مسایل لري حکومت محدود دي هغه چې دا ونه ګرځي هغه ته مشکل د وزارت داخله یا خپل مکتوب یا شی صادري امر کړی چې خاص کار نګانه دوی فیصله وکړي. دا اوس هم کوم اته نفره چې دوی دا غواړي چې وکیل لپاره سب شي او وکیل خپل بایومتریک شي مو ته شل ورلانجه کړي دا چې به څوک تا وکیل د خغر کړي مسئولیت د لاس لاړ ځکه دا سبا ستاسو راسته ته تیز دا قانون نشي جوړول دا سبا صحیح خبره نشي کولای. دلته دا چې قانون اجازه ورکړي چې وکیل د ضرورت په اساس سونه کولای شي ګرځولای شي اوس په کور کې دفتر کې خامخا دوی باید مسله ولري ځکه خطرات دي د یو ملک یو غټ استازی دلته بیا دا چې دښمن خامخا ټارګټ کوي دا خلک نو امنیت خپل کش کې ساتل سری افغانستان امنیت داخله ګونیسي ودا چې وکیل ما پیک اپ کته کې سلام کته کې سیکي
د خلکو شکایتونو ته په کتو سره او د دغه مرستونزو او دغه مر نارضایتي چې د ولسی جرګې څخه لري تاسو څه فکر کوی د ولسی جرګې لپاره نن تر دا اوسه پورې د دغه ولسی جرګې د شتون ګټه څه و
ګټه دې راګټه شوې ده یو نړیواله سطحه یو د ملت ځکه چې نشته تاوان زمونږ او نشته چې هم نس خالی مې او کار مې نه کړی دا زمونږ لپاره ګټه خبره
څه ګټه
ده دا چې زمونږ دولت اوربال مکمل دی یو دیموکراسي اوربال اخیږي دا اصل دیموکراسي دی بل دا چې یو ار سره دغه امید لري چې ته بل اداره کارونه شي دغه وټلای شم او دغه خپل اصول دوړې شم ځکه دا نړیواله سره باندې امتیاز لري یو پښتواله لري او یو داخلي حساب باندې چې کداغه نه وي تا به د وزیرانو د اداراتو مشکلات دور کړی ته کړو
د خلکو دغه کور ته ولې هم دغه خلکو د فساد کور نوم ورکړ دا دغه وکیلانو
ته د دستور دغه ماته د محدود خلکو د واجه نشي کولای موږ ټول پارلمان او ټول یې ولسی جرګه ته ویل چې واکن دا صحیح نه دی او د تاوان کړ ګټه کړی قوانین جوړ شوی دي تاسو وګورئ چې په کار کې څونه قوانین جوړ شوی دي د نظام لپاره ځکه د نظام بهتروالی په بدل باندې کېږي موږ دولت جوړ دی دا دولت اوس نه خرابېږي هغه مشکلات چې ستونزې په قوانینو کې لري هغه باید راشي او موږ هغه مدیریت باید هغه نظارت باید په کوي شکل باید اوس هغه وخت کې چې موږ کله د وزارتونو نه منو شو هغه ته احتیاج نه بیا به نظارت سره صحیح
ډېره زیاته مننه کمال صاحب درنو اوریدونکو تاسو د ښاغلي کمال صاحب او ادیب صاحب هم څرګندونې واورېدې قضاوت تاسو ته پرېږدو ډېره زیاته مننه چې